روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغیو هغو چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو، د بېلګې په توګه د ناستې او غذایي تسمم او د غرض د شکرې ناروغي چې ویل کېږي ډېره عامه ده. د خبرونې ته مو دوه متخصص ډاکتران رابللي دي. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې مو ډاکتر د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق تبلنه ورکړی ده، او په دوهمه نیمایي کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته هم بلنه ورکړی. زموږ تخنیکي همکار شریکوي چې ډاکټر صاحب شفیق را سره وصل دی. خو مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ته وار ورکو د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او ل متخصص ډاکټر نه پوښتنه لري، کولای شي مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې مودي البته داخلي شمیرې کار نه کوي، نړیوال شمیرې دی. یوه هیله کوم چې د دې لپاره چې مصرف مو زیات نشي فقط پوښتنه وکړي ل متخصص ډاکټر نه. 00420221205001 یو ځل بیا تکراروم، 00420221205001 او بل شمیره ده 00420221205001. د غرض ک انټرنیټ لري د سکایپ لري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکای ازادي مو پته ده. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه.
ډاکټر صاحب مخکې چې مو خبرې وکړلې تاسو ویل چې اوس ډیر ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي دغه د نستناستی پر ناروغي اخته دي، کله کوردون کته وای چې نستناستی څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي اخته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په نوم سره کتاب ته او تاسو همکارانو ته ټول هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې کې چې ټول دوستان روغ او صحت مند او خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د هوا حالات د دې چې هوا ګرمه ده، د دوبی موسم د تقریبا په ختمېدو کې، او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص میکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي، نو د هغې د وجې نه دا ځینې ناروغۍ پیدا کېږي چې هغه اکثرا د اسهالاتو په شکل موږ ته مراجعه کوي. موږ ته ګسټرواینټرایټس وایو، همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کېږي. تقریبا دا په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه د میکروبونو د زیات موجودیت له کبله، او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعات کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډېریږي، او تر دا داسې ناروغۍ نه چې د خوراک په لارې نه انسان ته انتقالېږي. د ناپاکه خوړو د وجې نه په سر کې اوبه دي زیاتره چې دا ناروغۍ انتقالېږي یا دا میکروبونه انتقالېږي انسان ته، نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجې نه سالم انسان ته انتقالېږي. په دغه اوبو کې میکروب وي، هغه میکروب څکل کېږي د انسان په واسطه باندې معدې ته ځي، او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اسهالاتو سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اسهالات وي، بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبدي او ځاندردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثره یې وایرسونه دي، او دا یوازې د اوبو د وجې نه انتقالېږي، بلکې په نور او ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو نو هغه اکثر ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوجات چې په بازار کې پیدا کیږي او هغه دغه کچېری دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو د میکروب د انتقال سبب کیږي انسان ته او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته راځي.
ډاکټر صاحب بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لنډ پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د زدای رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه ګل محمد مجید هم د خوست نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې د هر وخت خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله، د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي. د درد ګولۍ وخورم بیا خیشي او لاس ورځي میاشت خیری نه بعد بیرته بیا درد شروع کړي. نو که دای په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکي یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړئ. مننه.
ګل محمد ورو ته وایم چې د خو د تلو دردونو نه دي شکایت درلوده او د لاسونو دردونو نه. نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عامل یې کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. دا هسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. په زیاتره اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوا نه ډېریږي. په اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. په دې حالات اکثر زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې، لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي
جذب؟
بله جذب،
بالکل. تاسو خبره نه تایید هم په افغانستان کې کافي ډېره ده، نظر نور اروپایي ملکونو ته نظر دي. موږ خلک درست استفاده ترې نه کوي. ویټامین ډي نه درست استفاده په دې شکل کې دي چې لمر مستقیما د انسان په وجود باندې ولګېږي نو هغه صورت کې به مؤثریت ډېر وي. په دې خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، ته شرایط برابر دي چې ټول وجود سړی وته هغه کې که هغه اقل زمونږ هیوادوال لاسونه تر مړوندونو تر پلاس اوبو پورې او همدارنګه پښې د زنګنو پورې هغې اقل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي. د نیم ساعت لپاره، یو ساعت لپاره لمر ته کښېني نو دا کفایت کوي. هغې اقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیما په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترې نه اخیستلی شي. همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي موادو نه د استفادې د طریقه دا مشکلات حل کېږي. نو زما توصیه دا ده چې دوی کېدی شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي. که چېرې دا مشکل وي چې هغه ته دوي شي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
دغه روماتیزم خو به ورسره تړلی نه وي
کېدلی شي. روماتیزم بیا فرق لږ دومره دی چې په هغې کې انسان د وجود مفاصل درد کوي. د لاسونو ګوتې د ګوتو مفصلونه او د پښو د ګوتو مفصلونه ډېر درد کوي. د دې نه علاوه د انسان د وجود نور مفاصل هم درد کوي. په داسې یو شکل چې په مقایسوي ډول باندې کله یو طرف د انسان د وجود وي، کله بل طرف، یعنې کله ښي اړخ، کله چپ اړخ. او دردونه همیشه تغییر موقعیت کوي، کله لاسونو کې وي، کله پښو کې وي. او همدارنګه د ورځې په یو برخه کې دغه مفاصل شیخي پیدا کوي، خصوصا د سهار په وخت کې چې کله مریض د خوب نه جګېږي نو د مفاصل شیخي ورته لیدل کېږي. دا نه کېږي. نو څه معایناتو ته به ضرورت وي تر څو د دې دا تشخیص وشي او بیا تداوي شروع شي.
په دې هیله چې مجاهد صاحب هم خپل ځواب ترلاسه کړی وي. یوه یادونه بیا هم کوم، په هر صورت ناروغي ډیره زیات دي، خو نن موږ د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق زموږ میلمه دی او په داخله ناروغي او په تیر بیا نس ناستي او غذایی تسمم چې دواړه سره تړلې دي، په دې باندې خبرې کوو. دغه ناروغي هم په دې وروستیو کې ډیره زیاته ده او مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې ناپاکه خواړه ناپاکی و به دغرز په غوزایونو کې چټل دی ګرځیداره ګرځیدا ده د دې لامل کېږي چې خلک په دغه ناروغي اخته شي. هیله کوم چې په همدغه مشخص ناروغي ک پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړی بل اوریدونکو کې هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نشي خپل پښتنه مستقیم مطرح کړی مهرباني.
محترم سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته فضل هدي وردانګم.
وداک صاحب مهرباني من پښتنه څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب محترم نه دغه پښتنه دا چیر تا یو موشوم د غفونو په دوره کې د غفو بوس یو د غفو دوره پرېتیب دی کې سالات پیدا کی نیمه فکرانه کې انداس یو موشوم دی د تا دغه یو لاس را دی کې لاس یو سالات پیدا شوی دی نو د دو څه جلاو ګیرو کو یعنی مشکل خو نشته دی او هغه کس چې د وجود او به کمی وي دوغونه یعنی کوم نه و امکانات نه سره استفاده وکړي چې د وجود او به پوراش او ژوند د مونږ داسلو راټول سیمو کې ده مننه
ډاکټر صاحب مهرباني.
او د څه دی راټولې پوښتنه وکړه او لکه اسالات په ماشومان کې کله کله ډېر مشکلات مې تراوړي اسالات د څه ناروغي نه چې پدې کې د انسان د وجود او به ځای کېږي او هر انسانان چې هغه د وجود کمی وبلري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي چې هغه معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي د دې لپاره اسالات خطرناک کېدل شي او دا رنګه کسان چې عمر نه د شپېته او د شپېته نه لوړ دي په دې کې هم اسالات خطرناک کېدل شي ځکه په دغه سیمه کې د وجود مایات کم وي نو د لږې سال سره وجود ډېر مایات کې کمو سره نه وایي کېږي د مایات او دا درنو مشکلات مې سره تللی شي نو زما د دې ورور سره یو ته دا ویل غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه او باسې اگر چې د ماشومانو د بخش پورې مضبوط پوښتنه ده د ماشومانو تخصص په دې کې زمانه به تاسو یو شاید ویلی شي خو ما د دې ورور ته مشوره ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چون د غاښونو د راوتلو په خاطر باندې وری خارج کوي نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي او اکثرا ماشومان په دغه سلینو کې تابه خپل لاسونه د صحته مانی شي ساتلی او د هغه لاس وهلو په نتیجه کې دوی خوله ته میکروب انتقالوي او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د اسالات سبب کیږي کوم بل دلیل نشته نو خدای نه چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي لاسونه ډېر ډېر ووینځل شي دا د مېند مسؤلیت دی چې لاسونه ډېر هغه کې پاک وساتي ووینځي ورځ په اوږدو کې څو دفعې پاک ووینځل شي او همدارنګه هغه شي چې څوکونه یا هغه شان چې په خوله کې دی او ورګري یا شونې او ورته پرې هغه نه د لوګري وشي دا هغه نه وځي نو میکروب انتقالي دی شي خو څنګه په دغه ګرم موسمونو کې او په موسمونو کې چې حالات سبب کېدلی شي نو د مایاتو د کمبود په وجه دی ویلې په دغه مرحله کې یو خو انده موسم هیڅ ته نه چې دی باندې دې ته تمرکز وشي بل مایات ورکړي شي موسم ته امور شری ورته خبر ورته چې تا باندې وکړنه کې امور شری نه نو ورته ولکېږي کو دوی کولای شي پاک یو به مایات مختلف متور کړی او همدارنګه ORS چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کیږي دوی کولای شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي په یو لیټر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي نو هیڅ ضرورت نشته دا یو مرحله نه چې په دې شکل تیریږي چې موږ په خپل وخت نظر کوو.
ډاکټر صاحب تاسو د یوې ښې موضوع یادونه وکړه د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي په دې خاطر چې خارښ کوي کنه زه نه پوهېږم په نورې نړۍ کې ګردې حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي په بازارونو کې خو اوس په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه راوځي دغسې وسایل وي هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکي او لاسونه وي په خله کې بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي یا هغه کې آیا ستاسو د شک نه چې ترې استفاده کولای شي خلک
کچیر دا موضوع اطمینان حاصل کی چې دا شی پاک کړی کې خودم کېدل شي کنه د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط د سې دي چې لږ مشکل وي چې ماشومان هغه یعنی هغه د هغه د ځای د هغه د ماحول د ځای پاک وساتل شي او نه چې په خپل کې خودم کې دا پاک وینم نو زه فکر کوم چې په ځینې شرایطو کې موږ نو خپل وطن دوه خپل خلک نن ته معلوم دي نو دا به لږ مشکل وي چې هغه پاک وساتل شي او په خپل کې دا پاک انتخاب شي نو لږ به راغلي یې فکر کوم چې دا باندې که دا نه وي په دې شرایطو کې د ته د دې د وژنان د میکروب انتقال کې نشي په نور ټولنو کې هغه شرایط ډیر پاک دي شرایط ټولنی او ان دې ځای فردي دا ډیر شپرت لري د افغانستان سره فکر کوم چې دا ماشان شرایط به نه وي برابر دي.
مننه کور ودان قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا ځانګړي خبرونه اوري. از مکمل محمد د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق او پر نس ناستی او غذایی تسمم ناروغی و بندی خبری کو که پا هم دغ موضوع بندی پختن لری مطرح کری. بلاوری دون که دی میره بانی و که او خپل پختن مو مطرح کری. بله گمانم چه اوری دون که با زمگ خبر بله زمگ آگا اوری آزادی راژیو
ده. السلام علیکم نبیولا زبلای دا وخلی غزین خبری کم
زبولای صاحب زمونږ دایمي همکار مهرباني پښتنه وکړي له ډاکټر صاحب نه څه پښتنه لري
ډېر زیات مننه نوري صاحب ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او تر څنګ پښتنه هم ده ډاکټر صاحب دا چې تل ناسا ناروغي ډیرای وخت نه ناپاک خوړو ناپاک ځای نه مين سره دي آیا هغه کسان چې موږ په شهرونو کې ونو هغه معتادان دي هغه په نشي څه کوي دي هغه ډېر په ډېر بد حالت کې ژوند کې ډېر په ناپاک ځای کې ناسي او ډېر ناپاک خواړه هم خوري آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي مننه
بله ډاکټر صاحب مهرباني د زابلي صاحب پوښتنه د هغو خلکو لپاره په اړه باندې و چې په مخدره مواد روغ دي او ډېر په چټلو ځایو کې هم اکثره نو وسي مهرباني
واقعاً دا ډېر مهم بحث دی موږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک به سمشته دي البته سره یو زیات تعداد کده وایم ډېر مهمه مبالغه نه وي خو کله چې سره تاسو په کابل مرکز کې دي داسې واقعات داسې خلک موږ ډېر ګورو چې خراب حالت کی وجود مقاومت بار بار نشہ استفادے کافی دیر گئی کبھی دیر کی یعنی دیر ناروغی تبھی دیر معروف دی اور ناروغی بانے کی دیر اور او د بل طرف نه بیا د دوی رسیدګي ته خدماتو ته هم کمله نظر زابلي صاحب سره کاملا موافق یم دوی ډېر زیات دې مرض ته مساعد دي او دا مرض باندې اخته کېدلو چانس پکې ډېر دی په دې خاطر چې د دوی حفظتها کمله او مقاومت د وجود ټیټ دی او د دې خدماتو رسیدګي کمله په دې هکله باید چې زموږ ښاروالۍ او زموږ د عامې روغتیا وزارت دې پاملرنه وکړي او د خلکو همدارنګه د معتادینو برخه کې چې کوم صحي خدمات کېږي هغوی به په دې هکله جدي پاملرنه وکړي تر څو د خلکو ته صحي خدمات په ښه شکل باندې او په وخت باندې ورسیږي
مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو ډېر ټلیفونونه کوي بل اوریدونکو هم د مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړي له ډاکټر صاحب نه بلې ازادي راډیو د مهرباني تخنیک هم کاروي چې مخکې اوریدونکو یو او د اړیکه پرې شوی خو بل اوریدونکو د مهرباني ځان اول مهرباني وکي او لنډ پوښتنه مطرح کړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه
تقریبا وګو دا وایي راکړ نو سره ستو نه بس دا غټ نه چاز کوم بس وینې وینې ډېرې څو پیدا به واستې څو کوي چې ستې ډېر تر په تکلیف ما شتنه دا ډاکټر صاحب کوم ډاکټر په ورته څنګه ته ځو
په غوا کې مې وک ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري ماتره کې ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري
ضرور نو په معنا را چې عمر څو کال نه آیا کوم عمل لري کني لري او آیا تعداد د دفعات څو د پیریسال دی کنه دې
مهرباني اورور
یا دا تاسو تقریبا دا چې وی اپ کی کیږي چې بس دا راکړم ما چې وخت نه چاځي کوم ګرځي ویني
څو کلن یاست
تقریبا دا د فلیوست کال یم
مننه
او دغه کوم چاځي کوم په وخت کې درد احساس کوي
یا نو تاسو نو خپل بدن درد کوي دا چې تاسو نه په سلام بدن به یو درد کوي سخت یم کوي یا وځه دا یو نه بي لاسه ور څه زه شو بدن درد نشته
بله ډاکټر صاحب پوښتنه نه لري چې ټلیفون قطع کی
نه
مننه ټلیفون قطع کی چې مصرف مدیر نشي کور ودان مهرباني ډاکټر صاحب
د ورور تزما مشوره ده چې د وینې کې وینې چې په دکمه کې راځي دا مختلفو علتونو د وجنوي
زینی انتانی ناروغین دی زینی میکروبی ناروغین دی چې په هغه کې هم وینه راتللی شي چې په هغه کې تر کې موږ امیبیازې راویلی شو همدارنګه شدیله ناروغۍ ده چې هغه اطالات لري. خو په هر حال ماته داسې ښکاره کېږي چې د دې ورور دا موضوع نه ده. د دې نه علاوه غیر میکروبي ناروغۍ کې یو ډول بله ناروغۍ ده چې هغې ته موږ د کولمو التهاب وایو، التریټیو کولایټس. البته په هغې کې هم اطالات ډېر وي، د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډېر وي. د دې نه علاوه د انسان د هضمي سیستم وروستۍ قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کېږي پکې، او د مختلف ویلتونو د وجنه کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونریزي منځته راتللی شي. نو اوس د دې علت پیدا کول دا د نږدې نه باید وکتل شي د ورور، او که داسې کېدلی شي چې نږدې کوم متخصص داخلي وي دا ورته ورشي، ځینې معاینات لازم دي دې ته چې وشي، او نږدې نه باید دا معاینه شي او پوښتنې وترنه وشي، او د معایناتو په نتیجه کې د دې موضوع تشخیص شي چې آیا دا التریټیو کولایټس دی، دا هیموراید دی، او که دا انلفیشیا دی، او که هم دا کوم انتاني ناروغي ده. نو زما مشوره ده همدا چې د نږدې یو متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي. دا موضوع که چیرې دوام کوي نو کېدای شي چې مشکل ورته جوړ شي، د خو نږدې د وجې نه کمپنی باندې اخته شي چې خدای نه خواسته وروسته دا موضوع نه زیاته نه شي.
مننه کور ودان. ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. بل اوریدونکو د مهرباني او خپل پوښتنه مطرح کړئ. بل ازادي رادیو د مهرباني څه پوښتنه لري له متخصص د داخله ناروغي او له متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق څخه چې زموږ ملمه دی. بل لکه چې اړ دي کپرې شو ډاکټر صاحب، په لاندې راته وایي چې څه سپارښتنه لري د دې ناستي او د غرض د غذایی تسموم د ناروغي او د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي که په لنډ راته ووایي مهرباني.
نو هر په خلاصې کې دا څه ومه چې په دوه کټګوریو کې دا کار کولای شو چې د دې ناروغي نه ځان وساتو. وی خیا کو ځان وی کا ډیر به تر دا د تداوی نه او ارزونه هم ده. اول فردي هر د صحه باید ټول یو ډول زمونږ په جدي ډول په نظر کې ونیسي. د مسلمان په هیڅ ځمن باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو، خپل ګر چاته ماحول پاک وساتو، او هغه چې خورو یاد کو هغه پاک پیدا وچیږي. نو په دې لړ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خوندې چې لاسونه خپل ځلین یې هغه په دې باندې اخته کېږي. په دې ناروغي باندې یعنی اخته کېدل چانس کم دی، خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب دراوتلو نه وروسته ځان لاس صابون او اوبو باندې ومینځل شي. دا موضوع په ماشومانو کې ډېر جدي په نظر کې ونیول شي. په دې خاطر چې ماشومان د صحي سردي په باندې نه پوهېږي او هغې ته توجه نه شي کولی، نو میندو او والدینو مسؤلیت ده چې دا موضوع هغې کې تطبیق کړي او عملي کړي. د لاسونو مینځل او د لاسونو پاک ساتل دا ډېره مهمه خبره ده. همدارنګه ماشومانو کې د پښو او د مخ مینځل هم ډېر ضروري دي چې په دې ډول د دې ناروغۍ خطر پکې نورم کمیږي. په دومره کټګوري کې د سکلو اوبه باید موږ ته پاملرنه وکړو. په هغه ځایونو کې چې د سکلو صحي اوبه پیدا کېږي خو مشکل به حل وي، او په هغه ځایونو کې چې د سکلو صحي اوبه نه پیدا کېږي، البته د سکلو صحي اوبه هغه اوبه دي چې هغه پاتې شوي وي، تصفیه شوي وي، یا داسې د مختلف بوتلونو کې پیدا کېږي چې عام خلکو ته د معدني اوبو په نوم نوم ورکوي. دا پاکې دي. د دې نه علاوه د څاګانو اوبه، د یالو اوبه او د نلونو اوبه ډېرې محفوظ نه دي. کېدای شي په دې کې میکروب انتقال شي، نو د دې اوبه د سکلو نه مخکې باید دا جوش شي، بیا یخې شي، وسکل شي تر څو میکروبونه پکې مړ شي. او یا هم پتاس اوبه کلورین پکې په یو خاص تناسب سره دې کې استفاده وشي او تر څو دا اوبه صحیح شي. د جوش کولو طریقه تر ټولو غوره طریقه ده. د خوړو او میوو وینځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام خوړل کېږي لکه میوه، سبزیجات، ترکاریجات، دا باید مخکې د خوړو نه پاک سره وینځل شي او نیم ساعت دپاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي یو مقدار، او هغه نیم ساعت دپاره پرېښودل شي، دا هغه نه وروسته وخوړل شي. د دې ډول به دا صحیح او مسؤول وي. نو دومره قدم کې زه د ټولنې د صحي باندې هم غواړم خبره وکړم. فردي حفظ الصحه کې دا نقاط مهم دي. په ټولنې د حفظ الصحه کې هم موږ تاسو د مسلمان په حیث باندې دا یو فریضه ده چې خپل کورنۍ، خپل اشپزخانه او خپل تشنابونه پاک وساتو. دا هغه ځایونه دي چې د دې لارې نه میکروبونه ډېر انتقالېدلی شي. نو همدارنګه په دوهم قدم کې د ښار پاک ساتل، د کوڅو، د یالو، د څاګانو پاک ساتل، چې دا په دې کې ټول خلک سره صحیح دي او مسؤلیت لري. د دې سره سره ښاروالۍ او د عامې روغتیا وزارت هم په دې کې مسؤلیت لري تر څو د ښار په پاک ساتلو کې، د یالو په پاکولو کې، همدارنګه د ایرانونو چې موږ شاوخوا کې دي هغه پاک ساتل شي د هغې نه په درجات زر انتقال شي او په ښه شکل انتقال شي نو په دې ډول موږ کولی شو د دې ناروغۍ نه ښه شکل ځان وساتو.
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم تر اوسه مننه چې له موږ سره مو تماس ونیو. ډاکټر صاحب شفیق کور ودان تاسو ته بیا هم په نورو خبرونو کې بلنه درکړو. خو زموږ د خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغیو ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو.
السلام علیکم د مری سه زه هم په خپلوار تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه کې هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
بله ډاکټر صاحب مخیل دې تاسو ته وار درکو. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم لاند تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00422211205001 بل شمیره ده 00422211205001. دغه راز که انټرنټ لاسرسي لري نو د اسکایپ لري هم کولای شي چې خپل سره تماس ونیسي او پوښتنه مطرح کړي. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ته یا پته ده. ډاکټر صاحب احمد زئی خبرونه ته خراغ لاست مخکې مو له خبرونه تاسو سره خبري وکړلې. غوښتل مو چې په افغانستان کې د شکر پر ناروغي خبرې وکړو. شکر ناروغي هم چې تاسو ویل ډیره عامه ده که په دې اړه لنډ معلومات لومړی ورکړئ اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي.
نوې سپډیر د جاتو مننه. بالکل مخکې دنه چې سره په موضوع باندې خبره کې اول باید هغه موضوع په تاریخ باندې او هغه موضوع باندې باید پوه شي. دا چې موږ تاسو موضوع نن دغه شکرې ناروغي ده. شکرې ناروغي نه تنها دا چې په ورسان کې بلکې په مجموع کې په ټولو دنیا کې دغه ګراف مخول وړېدو ده. شکرې ناروغي هغه حالت کېږي چې کله د انسولین په مقابل د افراز کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامېږي. په دغه دوه حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخله د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته شي. کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته لاند دی حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کیږي. دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډېر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای. اول ټایپ کې دا معمولا دا په ماشوم تو کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې راځي کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د سلګ کلنین او روسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ چاپي په هغه کې راځي کیږي. اول ټایپ شوګر یا د شکر ناروغي چې کوم دا په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراز یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز په میټابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز په مطلق ډول په میټابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب دغه انسولین که په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ زره په پوښتنه چې انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې د زموږ ستاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي. او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیم زموږ ستاسو وینې ته راځي. نو په وینې کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میټابولیزم ورسي. کله چې په وینې کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو په اوتمات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات دغه انسولین جوړوي. د دې دغه فعالیت زیاتیږي. په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي. کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي. نو هغه دا چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته اغمه.
پوښتنه دا ده چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل. خوندې ته چې ماشومان زی په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نوای د تندرست د وزن نه د پورته شوی دغه په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت پکې رامسته کیږي؟
نوري صاحب راځه مټور ته ان شاء الله د غوړم چې پاول چې مجموع کې د شکر باره کې عمومي معلومات وړاندې کوم ان شاء الله تاسو ټول سوال نه حل کیږي وسره
مهرباني دمو ورکی ک لاند پلانډر ته وای زکه چې ډیر به اوریدونکو هم پښتنې لري چې وخت ولرو اوریدونکو لپاره هم چې هغه خپل پښتنې مطرح کی
بیخي زه دا ځکه چې په خپل د شکر په ناروغي کې په مجموع کې ارشاد جزئیات رول لري هغه اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده بعد نور فرعي ګروپونه هم لري نو په دا اول ټایپ کې وایته چې ته دی یو چا مور اول ټایپ شکر ولري نو په اولادونو کې 3% دی خطر شته چې هغه هم شکر باندې مساتې خصوصا په اول ټایپ شکر باندې او که چې ته دی یو چا پلار په شکر باندې اخته البته په اول ټایپ دی شکر باندې نو په اولادونو کې خطر دی چې 4% ده په دې شکر باندې اخته شي او که چې ته دی یو چا مور او پلار دوړ اول ټایپ شکر ولري په خپل منځ کې ودونه کړی وي نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% پر دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي مطلب دا ده چې ارشاد په دې کې ډیر زیات رول لري نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي انسولین هم هغه مکم چې ورته اشاره وکول د هورمون ده نو هغه حجرات خپل وظیفه په شکل سره سره نه سره سوالي نو د ارشاد دی وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وه یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه هغه حجرات خپل وظیفه په شکل سره سره نه رسوي نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود را مسته کیږي کله چې انسولین کم شو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته
شي
نو دغه د حالت شکر
ویل کیږي شکر نه کیږي البته دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان د ټلیفون نه کوي خو غټان د ټلیفون نه کوي او به اتمن پوښتنه مطرح کړي تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته ویل څل وختو کلونونه په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي شکر ناروغي باندې خبري کوو او یو اوریدونکو را سره دی ډاکټر صاحب مستقیما به اوریدونکو را واخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه مطرح
وعلیکم السلام څنګه یې بخیر کړی دا
مننه چې پوښتنه لري اتمن خبرې به مواردلې وي چې ډاکټر صاحب د شکر په ناروغي اخته کوي اول راته وایي چې خپل خو به شکر ناروغي نه لري
یا خپل شکر ناروغي نه لري نو ناروغي مشکل لري هغه څه لري ته
مهرباني
اوریا
بله اورما زرخ په لپختنه مطرح کړی ګومانم چې قاطع شو تخنیکی همکاري شرکوي خو بل اوریدونکو شته ک آزادۍ رادیو اوري لطفا په هغه موضوع باندې چې زموږ ډاکټر سره پری خبري کوي په همغه موضوع سره تماس ونیسي او خپل لپختنه مطرح کړی مهرباني
سلامونه اومله یا فضل هادي ورداګي ما محترم راښه سم نن تاسو ته د نیمګي اوتره ده یا د څلوخت کولو به سینوي دا دوا کولا کی چې بده شکر باندې مفتلا ده کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړی ګډر در وسه په تکلیف دي دوه سره څه چوره وکړه
ډاکټر صاحب په وخت کې مې پوښتنه لري ډاکټر صاحب ورڅخه
نه
نه نه سره درم ان شاء الله بس جواب مننه مې رباني تاسو درلو لاره نه خپل پوښتنه اوریدل شي ډاکټر صاحب نه مې رباني ډاکټر صاحب
زه هم په خپل ور باندې فزر هادي ورځ خپل طرف نه کې سلامونه احترامات وړاندې کوم دا چې د تر شکر په ناروغ باندې اخته دا چې کله زخم شي زخم څنګه جوړیږي اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رامنځ ته کوي همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند خپل حیات له سور کوي دا چې شکر یو مزمنه ناروغي ده د لانګ لایف ډیزارډر وایي شکر د بدن ټول وړ او لوی رګونه په بدن کې چې څومره وړ او لوی رګونه دي دا ټول متاثر کوي دا ټول خرابوي لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیجن ته ضرورت درو هم غذایی مواد ته ضرورت درو هم د زموږ ساتو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا د چي څوک شکر ناروغي ولري او د خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي هغه کواډو رګونه وي چې هغه رګونه کله چې را خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي نو د رګو د لارې نه الته په کافي اندازه سره د هغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډیر زیات اساسي رول لري او غذایی مواد زیات اساسي رول لري په کافي اندازه سره هغه زخم د رګ د لارې نه اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي او لبل خوانه کله چې څوک شکر ولري په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې موهیت کې چې د ګلوکوز لیول زیات وي هغه ډیر زیات رشد کوي نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم څنګه جوړیږي ټول هغه مریضان چې شکر ودري او زموږ ساسو برنامه اوري نو هغه باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډیر زیات ځان وساتي خصوصا د نهایت د زخم څخه چاغه کې په هیو لاسونه راځي نو په نتیجه کې په چیرته خدای مکر د زخم سره مخامسي نو د شکر مریضانو په نسبت باندې دغه د زخم نیکروز او بل اخر د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت دی چې د حجرات بيخي د خپل ځو د لاس اور کې د غامساش خپل ځو د لاس اور کې نو بیا بدن ته جسم اجنبي بږي نو په نتیجه کې د زخم کنه جوړيږي بیا هغه د کفخې فقط کېږي او خلاص لاس فقط کېږي
احمد سه مخله چې بل اوردون کړه واخلې او پښتنه خې لډیر اوردون کو سره هم وی هغه دا چې کله تاسو ویل چې عمر پورته زی وزن د وجود زیاتیږي هغه سه وجود فعالیت سم نه کوي ممکن دغه د شکر ناروغي په دغه حالت کې ډیر زیات شي مخله مخکې د کنټرول لپاره څه کېدای شي مثلا په بهر نړۍ کې کوچنی عالی دي کېدای شي په خپل یو د شکر هغه درجه سړی ګوري چې آیا پورته د یخکته ده آیا تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه شی مروج سوی یا رواج سوی دی یا کېدای شي چې مخکې له مخکې چې ډېر دغه ناروغي حاد شي یو څوک مخنیوي وکړي شي
نورې هم ډېر مسلکي پښتانه ډېر په ځای پښتانه باندې اول باید موږ تاسو مسل دینه چې ستاسو پښتانه د جواب ده کوم غواړم چې لګي په وسیله او سره دغه اوریدونکو دغه ستاسو پښتانه جواب کړم کله چې موږ تاسو په خپل په وینه کې شکر ګورو نو د شکر درې کټګوري اندازه ده اول کچې ته یو څوک شکر په نهره باندې وګوري او په نهره باندې د پوینه کې د ګلوکوز لیول د نوي او د سلو په مابین کې وي البته ملي ګرام په پیډي سلیټر کې دا په دې معنی ده چې دا شخص بخي نارمل ده او کچې ته په نهره باندې پوینه کې خپل شکر وګوري او د خپل شکر د سلو او د 115 په مابین کې وي البته ملي ګرام په پیډي سلیټر باندې نو دې مریض دې حالت پری ډایابټ وای پری ډایابټ په دې معنی باندې نه شکر کې ده او نه نارمل حالت ده کچې ته یو سل سره تدابیر ونه نو کېدل شي چې پراتونکو نږدې وخت کې دا شکر په ناروغي باندې اخته شي خو که چیرته یو څوک شکر په نهره باندې خپل په وینه کې ګلوکوز یا دغه د شکر اندازه وګوري دا یو سلو شپږ وسی یل دي څخه پورته وي البته چې دوه ځلې وګوري نو بس دا په دې حالت کې د شکر مرز تشخیص دا کانفرنس او تایید شو او په مړه خېته باندې د خپل اندازه د اچ بي او سي چې د هغه خپل اندازه د هغه ډیر یو با اعتبار معنی ده نو په دې کې کوم شاید رول لري کله چې یو څوک پری ډایابټ حالت کې وي پری ډایابټ دا معنی چې نه شکر وي نه نورمال وي نو یو سلسله تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر ته لاړ شي اول کچې ته چاق وي وزن ولري باید خپل وزن کم کړي ځکه دغه چاقي یا وزن یو علت شکر د ناروغي جوړيږي بل ټول هغه اشخاص چې هغوی په پری ډایابټ حالت کې وي په دې معنی چې نه شکر کې وي نه په نارمل حالت کې وي نو د پوینه کې د ګلوکوز لیول په نهره باندې دی اوس د 115 په مابین کې وي هغوی باید خپل فزیکی فعالیت زیات کړي او بل د هغو زګارو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کومه نظر ګلوکوز لري چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس زګانې وای لکه ترکاری او سبزیجات او بل اخره باید د وګانې همشته په تبابت کې د غدې پری ډایابټ یعنی هغه مریضان چې نه په نارمل حالت کې وي او نه د شکر ناروغي ته داخل شوی وي باید د وګاري دي چې هغه د وګان هم په وقایوي شکل باندې دي مریضانو ته توصیه کیږي تر څو چې دغه مریض بیا په آینده کې شکر پر ناروغي باندې اخته شي یا شکر ته داخل نشي
ډاکټر صاحب تاسو ډیر مسلکی بحث وکړ دا معنی لري چې یو څوک له کور وځي اول باید په ماینه خاني نه وځي ډاکټر او ځان ماینه کړه او راځي په ونی کې د اقل یو ځل په هر صورت ډیر زمنګ په ما په ګډون باندې ډیر خلک روغتیا ته دومره توجه نه کوي خو که په ساده شکل باندې اوریدونکو ته وایي چې د دغه شکر ناروغي څخه هغه حالت څخه ځان وژغوري څه ورته کول پکار دي په غذایی برخه کې سپورت ورزش په برخه کې یا نور د کوم سپارښتنه نشته
ولن ټول هغه مرزان چې غواړي چې هغه د شکر په ناروغي باندې مصاب او مبتلا نشي او دا کوم نقاط مې چې مخکې ورته اشاره وکړ اول باید ځکه هغه نوري صاحب دا دوهم ټایپ شکر چې کوم دغه یو ناروغي ده چې یو څو قربان یخته وي درېونه نیول تر 15 کلو پورې د پنيز باندې اراض ولایم او هغه کلینیک تبارز نه کوي دا په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې تشخیص کیږي نو په دې اساس باندې چې موږ تاسو غواړو چې موږ تاسو د شکر په ناروغي باندې اخته نسو باید کوشش وکړو چې دا په وینه کې د خپل شکر اندازه
دا باید وګورو کله نه کله باید وګورو چې ته موږ تاسو په دغه پری ډیابټ حالت یو. پری ډیابټ حالت کوم کې چې ورته اشاره وکوله چې په نهاره باندې خپل وینو وګورو هغه د 1350 په اندازه کې وي، نو همدغه یو سلسله تدابیر چې ورته مخکې اشاره وکوله دا بیا ډیر ضروري دي چې دغه تدابیر موږ تاسو نه نیسو، نو موږ تاسو بیا په شکر باندې اخته کیږو یا د شکر ناروغي ته داخلي کو. اما که چې څوک چاخ باید وزن کم شي، او که چې مثلا دغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري یا خواږه شیان چې په ساده ډول سره وایم، خواږه شیان لکه میوجات لکه دغه کیک او کلچې وریجې کچالو، دا د ته های ګلایسیمیک انډیکس غاګانی وای، یعنی هغه غاګانی دي چې په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره ګلوکوز لري. نو دې غاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي، برعکس هغه غاګانی چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره ګلوکوز لري چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس غاګانی وای، لکه سبزی او ترکاری، له دې څخه باید زیات استفاده وشي. په درېم کټګوري کې باید فزیکی فعالیت زیات وو، ځکه دا ګلوکوز یو نوع انرژي ده چې کله موږ تاسو ګرځو، چې کله موږ تاسو خبرې کوو، ام دا ګلوکوز انرژي په مصرف رسیږي. کله چې د یو چا په وینه کې د ګلوکوز لیول 4 ته لاړ شي، هغه باید فزیکی فعالیت زیات کړي. هغه که مثلا پیاده ګرځېدل وي، که د قانې کول وي، که کلب ته تاګ وي، نو تر څو چې دا ګلوکوز په مصرف ورسیږي او په نتیجه کې په وینه کې ګلوکوز اندازه د پری ډیابټ حالت څخه بیرته نارمل حالت را راوګرځي، نو بیا په هغه صورت کې دا شخص هغه خطر یا هغه ریسک چې په نس باندې موجوده چې شکر ته داخل شي، دا فوق العاده ډول سره لمینځي، بیا د شکر په ناروغي باندې نه اخته کیږي نه مصادیږي.
مننه ډاکټر صاحب فضل احمد زئی. بلی قدر منو اوریدونکو، د روغتیا د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه، او ډاکټر صاحب احمد زئی هم د داخله ناروغي عمومي ډاکټر دی. د شکرې پر ناروغي باندې اخته کوو که پښتنه لري مستقیمه مطرح کړی د ازادي رادیو مخکمو تخنیک همکار شرکوی چې تر بل اوریدونکو تر اوسه پورې را سره نشته، تر څو پورې چې بل اوریدونکو وصل کیږي. بلې، مهرباني وکړئ خپل پښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمد ما د ډاکټر صاحب مشتم دا تقریبا د لاس کار کیږي، لوګیا نه خود اګي دا د سیده خندره کی خورای نه سم کله سی وخرم د سټیک وګات راځي پیزیږي، خصوصا رومیان سره رومیان ډیر خندره کی خدام وخرم چې کوجر څه پیښی یاد د دې درګو کار د دایمي کار د مالی شهر څوري وای دا وای مې ډیر کړي له دوه دوه ځخه نو ته ودا ستایم.
په ټلیفون ما قد کوي ډاکټر صاحب پښتنه زنه لری کنه
اجي صاحب دا کوم شاج اوري زما خبره.
بله بله بل تاسو تاسو خبر اوري مهرباني پښتنه لری زنه مطرح کی مهرباني.
پښتنه دوریاس دوریسه پښتنه نشته وسره ان شاء الله برنامه ته د غوښه زورته جواب ورکوم چې د نجات لارې څه ده.
بله مهرباني. بله احمد ورور تاسو ټلیفون قطع کی مهرباني ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي.
ټول هغه اشخاص چې غوي مزمن او دوامدار قبضیت لري، موږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په صدر ساتو کې یو ځل هم دغه دک جابې چایونه کی، بیا چې کله صدر ساتو وروسته دک جابې شي ته هغه د دک میتیازو هغه چې وی قوام د سخت وي، نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه اشخاص چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانې چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چې په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی، هګۍ دی، وریجه ده، غوکه ده، د په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګانې چې کله موږ تاسو خورو له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او له بلې خوا د کولمو حرکات پکې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایي موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شاین پاتې کیږي. له بلې خوا نه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخچه ولري، هغوی باید زیات اندازه سره فزیکي فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بل اخره د مایاتونه، مایات که هغه د ترکاری د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د اوبو په شکل اوبو وي، مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري، نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي. خو که چیرې په دغه منورو سره د قبضیت څخه نشو، نو بیا په دوه قدم کې دوی مجبور او مکلف دي چې د قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت به لمنز نه سی غیلات باید لمنز یو لسی ته سوچ دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې اغه اساسی علت باید لمنز لاړ شي او چې ترسول هم دغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمدزی مخکې د چې بل اوریدونکو سره تماس ونیسي، تاسو مخکې د شکر ناروغي د عواملو یادونه وکړه. په افغانستان کې د زمونږ خلک ډیر په خوړو کې غوړي استعمالوي، که په دې اړه لږ اوریدونکو ته ووایي چې آیا که غوړي کم شي فکر کوي چې مثلا په لوړو سنونو کې به د شکر د ناروغي مخنیوي وشي؟
نوري صاحب زموږ تاسو په وطن کې د حکومت غذایی رژیم چې کوم دا نارمل رژیم نه ده، موږ تاسو اکثره په ډیر حالاتو کې یا ډیر زیات افراط کوو یا ډیر زیات تفریط کوو، په هغه شکل باندې چې زموږ تاسو صحت لپاره کوم شی ضرور وي هغه شکل باندې هغه شی څخه استفاده نه کوو. یو د غوړو جملې څخه هم دا غوړي دي، مالګه ده، بوره ده، سپینه ډوډۍ ده. طبابت کې دغه درې شیان چې ما مخکې ذکر کړل لکه مالګه، بوره، سپینه ډوډۍ دي ته سپین زهر ویل کیږي. دا د ټولو هغو اشخاصو لپاره چې عمر د 30 کلو څخه پورته وي د دې په مصرف کې کوم مرض ولري کې ونه لري باید کموالی راولي. کیرانه ولې مختلف امراضو د رامنځته کېدو سبب کیږي. بل دغه غوړ چې تا ورته اشاره وکړه، زموږ تاسو په ملک کې بدبختانه د غوړو مصرف ډیر زیاته، نو موږ تاسو غوړي څو نه غوړي لرو چې یو ته مشبوع وړوي بل ته غیر مشبوع وړي. د زموږ تاسو په ملک کې دغه مشبوع غوړي چې دغه زیړ غوړي د کوچ د سپینکای د ډیر زیات کارول کیږي. کچیرته یو څوک قوي فزیکی فعالیت ولري، قوي کار کوي، کلب کوي، د قانی کوي، د غوړو لپاره بیا د دې غوړو خوراک یا دومره زیات موزر نه تمامېږي، ځکه دا بیرته په مصرف راځي. خو کچیرته یو څوک فزیکی فعالیت نه لري یا د ثقیل کارونه کې او دغه د مشبوع غوړو څخه چې دغه مخکم چې اشاره وکړه دې څخه استفاده وکړي، نو هغه فوق العاده د زړه حملې سبب کیږي، د مغزي سکتې سبب کیږي، د شکر سبب کیږي او نور ډیر خطرناک او وژونکو امراض چې په اني ډول سر انسان وژني د ټول امراضو سبب جوړېدلی شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د یو ډاکټر په صفت باندې ټول هیوادوالو ته ده چې کله عمر د 30 کلو څخه پورته لاړ شي له دغه غوړو څخه ډیره استفاده ونه کړي. بیا که غوړو نه استفاده هم کړي، اکثرا باید د جوارو غوړو څخه کړي، د چای اقتصاد کوي، د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي. دا نه تنها دا چې د دوی د فارغ بلکې دوی اکثر امراضو په تداوی کې شامل خبره ده او د اکثر امراضو د وقایې په وقایې کې هم شامل خبره ده. نو په همدې اساس باندې باید دغه یو کار وکړي، مالګه باید کم کړي، باید کم کی، دا د ډوډۍ خوراک باید کم کی، ځکه دا ټول به موږ تاسو ته ډیر زیاتو امراضو پرامنځته کېدو علت جوړېدلی شي.
ډاکټر صاحب احمد زئی، تاسو د هي موضوع یادونه وکړه د ټولنې د افغانستان د ټولنې مختلف برخي یا مختلف لوري خاص غذایی رژیمونه لري. اکثره د افغانستان وګړي په لرو کلیو او باندو کې اوسېږي، هلته په طبي شکل باندې غذایی مواد خوري. دغه د لبنیاتو چې تاسو یادونه وکړله، تاسو کوم سروې شوی ده چې دغه د شکر ناروغي په کومو په خاري سیمو کې ډیره زیاته ده؟ خلک چې په خارونو کې اوسې او په کلیو او باندو کې چې یو نتیجه ګیری یا یو نتیجه ترې واخیستل شي چې هغه خلک چې په کلیو کې ژوند کوي په عادي مثلا هغه ل خپل زمکونه چې کوم حاصلات ترلاسه کوي یا لبنیات چې ترلاسه کوي هغه نسبتا کم په دغه شکر ناروغي باندې مبتلا کیږي او نور چې په خورنو کې ژوند کوي چې د هغه له دغه غذایی رژیم څخه ګټه واخیستل شي استفاده وشي؟
مری صاحب په وانسان یو دا سروې نه شوي، خو په مجموع کې په لمی ډول سره د شکر ناروغي په هغه ځای کې چې الته سہولت زیات وي، نو الته د شکر ناروغي ګراب زیاته، ځکه په خارونو کې اکثرا سہولت وي، فزیکی فعالیت نه وي، دلته خلک ثقیل کارونه نه کوي، حتی چې دغه تلویزیون هم ګول کوي، په ریموت باندې ګول کوي، پیاده نه ګرځي، هر چې په موټر کې ځي، کوزی پای وي، کچکر وي، په اطراف کې اکثر خلک چې دي زموږ تاسو په هیواد کې اکثرا دیقانی وظیفه یا شغل دیقانی ده، هغه دیقانی کوي. نو د شکر په ناروغي کې تل چې موږ تاسو هر څه خورو چې بیرته په مصرف ورسو او هغه زموږ تاسو په بدن کې دي پاتې نشي، نو ځکه دا ګلوکوز هم دی انرژي او منبع ده، دا غوړي هم دی انرژي او منبع ده. کله چې زمونږ تاسو په بدن کې چې هر شی اخلو خپل اندازې څخه زیات نه وي او بدن په مصرف باندې ورسوي کار دي فزیکی فعالیت وجه نه وي او یادا چې زمونږ تاسو بدن ډیر زیات فعال وي او په بدن کې دغه انرژي د خپل نارمل اندازې څخه پورته لاړ نه شي نو بیا د ناروغي سبب نه کیږي کار دي شکرې ناروغي وي یا د نور قلبي ناروغي وي خو په خار کې ځکه پیسې زیات ده چې په خار کې دغه شیان زمونږ تاسو خلک ډیر زیات اکثرا په نورو دنیا کې یو انسان که چیرته غواړي چې نارمل حالت کې پاتې شي د شکرې په ناروغۍ اخته نه شي په نورو قلبي ناروغیو باندې اخته نه شي په تدریجي ساتو کې حد اقل 15 څلوک د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي وکړي په هفته کې 15 ورځې که چیرته داسې یو کار ونه کړي لوی خونه قوي غذاګانې خوري چې هغه په بدن کې په کافي اندازه سره انرژي تولید کړي او هغه انرژي بدن په مصرف ونه رسوي او له بلې خونه فزیکی فعالیت ته څه پر وي سهولت زیات وي نو دا که وغواړو که ونه غواړو دا هم د شکرې په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي دا هم د ناروغوی باندې او هم په نور ناروغوی باندې شته کېدلی شي نو په همدې اساس باندې په خلاصه ډول سره وایم د شکرې ناروغي په خاریاتو کې نسبت و اطراف ته زیاته ده باوجود دې چې په افغانستان کې دې برابر باندې سروې هم نه ده شوې نو ځکه په خار کې سہولت زیاته په هر ځای کې سہولت زیات وي نو هلته دې شکرې ناروغي یو ویلات سهولت تشکیل
دی. بله ډیر مننه ډاکټر صاحب له ټول اوریدونکو هم مننه چې موږ سره تماس ونیو او په دې خبرونه کې ګډون وکړل بیا هم یوازې څو دقیقې پاتې دي که څه هم تاسو په دا وروستۍ برخه کې یادونه وکړل چې څه باید وشي خو بیا هم ډاکټر صاحب احمد ځکه څه ویل لري غواړي خلکو ته ووایي چې په څه ډول دوی کولی شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پای ته ورسوو
نوري صاحب دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اخته نه وي چې غواړي شکرې ناروغي باندې اخته نشي باید څو نقاطو ته باید زیات متوجه شي اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کی دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه خوږی وي په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري قند ولري د غوپ مصرف کې کموالی راولي او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی بل ټول هغه اشخاص چې هغه په خوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي یعنی شکر مرض ولري نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نس باندې کوم جنجالونه ونځيږي د زړه د حمله سبب نشي د مغزي سکتې سبب نشي د ګردو د ادمي کیفیت سبب نشي سترګې ورته خراب نه کیږي ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي نو هغه باید خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهار باندې خپل شکر ګوري د نوي او د 150 په مابین کې وي یعنی نوي نه شکر چټ نشي د 150 نه شکر چټ لړ نشي د په مابین کې وي د اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول وي بیا غ ټول خطرات او مشکلات هغه پروګریشن دی چې دا ډیر سلوکیږي یا په ساده ډول سره کوی بیا شکرې ناروغي ته مرض هم نه ویل کیږي د ټول جنجالو مخه نه ویل کیږي نو په نتیجه کې دا ټول مشکلات څخه دا د شکرې مریض خلاصون پیدا کول شي
ډیر مننه د داخله ناروغي او عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د جنشتمنې د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و بلخ پرونه څو شپې ورسته زما بل همکار مختوری لتاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړل اوله دواړو ډاکټر صاحبانو ډاکټر محبوب الله شفیق چې خبرونه په لومړی برخه کې را سره غډون کړی وو او ډاکټر فضل احمد زین هم مننه
تان میں لمبے بلے پسر بیا مالا نمدا اشنائے اغستینا مالا نمدا اشنائے اغستینا مالا نمدا اشنائے اغستینا مالا نمدا اشنائے اغستینا جمع کر لخ کر دیا جدائے را ترا جمع کر لخ کر بیا پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا